مسودونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتي سرتېرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو ورباندې څه ویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبې په ورځ پوځي هلیکاپټرو بمباري کړې او هغلته لټونې عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتي سرتېرو کړی. که څه هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کلی په شوي وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتي سرتېرو ته زیان نه اوړېدلی، خو په تازه برید کې ورته درانه مرشوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوي برید کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړی، خو د ژوبلو او ورکو سرتېرو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغې برید ذمواري تحریکې طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتي سرتېري بلکې عام خلک هم د تختولو، دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان وپوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتېګیدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بله دا چې نورو سیمو سره په لګېدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوه کیلو په پریشانی کوي. نو ظاهره خبره ده هغه به هم خپل مزاحمت شو کوي، ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک غوړي چې دی مومنټ وي. دویمه خبره دا ده دا داسې یو جنکشن پوینټ غوندې کېده، دغه ځای خیبر سره هم ټچ کېږي، دغه ځای ورکزی سره هم ټچ کېږي، هم دغه ځای چې کوم دا وزیرستان سره هم ټچ کېږي. نو که تاسو وګورئ نو بیا دغه ځای کې دو خلکو دپاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروئی وو کې ووړي بل ډسټرکټ ته، بل ځای کې کروئی وو کې ووړي بل ډسټرکټ ته، بیا دغه ځای کې کروئی وو کې افغانستان ته هم وړېدلی شي. نو امو خپل خیال دا ده چې د دوی دپاره دغه ځای کې د کروئی کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر اسان دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطي ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وتښتېدل او پاکستانی پوځ د سیمې واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو. په سیمه کې له 2023 کال را په دې خوا داسې صورتحال را جوړ شوی چې د مقامی خلکو تر مخه وسلوال اچانک یو ځای کې را پیدا شي، خو چې پوځ ورپسې ورشي نو له هغه ځایه غایب شي او بل چرته لاړ شي، خو چې کله حالات بیا ښه شي نو بیا راشي او هغلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. طارق کورکزے، مشال ریڈیو، پېښور.
له خبرونو ور اخوا، پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ د پرځولو لپاره پر افغانستان د امریکا د برید څلېرویشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حملې پیل کړې او د طالبانو مشران له هېواده وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایه ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځی بند و، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځایونه ښځې او نجونې له تعلیمه محرومې وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 40 کلن اوسېدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ زه هم همدلته وم. د حملې شپه مې هېره نه ده. د شپې له خوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک ویره، موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو، پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاوه.
د ځوان وایي چې په تیرو 20 کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سره سربیره د ژوند ډېرې چارې ښې پرمختللې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1 نیټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسني او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړه سوې غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغېزمنه ونډه درلوده. ښاغلي داودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
یو نتیجې دا و چې د افغانستان دولت چې د تیرو جنګونو په ترڅ کې هم د فزیکي لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه، بنسټونه د دولت بېرته ورغېدل. په شل کاله کې 1.5 میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ، په ډیپلوماسۍ کې یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ، منفي اړخ چې موجود و چې بېرته جنګ پیل شو، هم د امریکي قواوو اشتباهات وکړه، تېروتنې وکړې، هم د ځینې ملکونو دوهرنګې پالیسي مخته بوتله.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بلل دغه شان. د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورني او بهرني سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمني نه وه، د افغانانو واکمني نه وه. دلته چې ومرد د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2001 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړی او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي.
خلقو باندې ژوند تریخ کړ، د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنې خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاریان نه کېږي، د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی، کومکونه نه ورسره کېږي، او تکرار د اشتباهات چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تل ادا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو په شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورسته بل اضافه کیږي، دا په خپله زمینه دې ته مساعده چې د سیمې هیوادونه او بلاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل نه یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
یو کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاټا کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسول باله او له طالبانو یې غوښتي وه چې نوموړی ور وسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و پرېکړه وکړه بن لادن چې هغه سره یې بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنګرونو درنې بمباری پیل کړې. مخکې له دې چې امریکایي سرتېري د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخره یې حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ دا خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولي او وایي چې عمل کې څه پلان نشته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکرارېږي او کنه. د یادونې ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګري ډلې فعالیت لري. دغه شان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼ وال وای سکل د مڼو باغونو خه حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره نه سړې خونی لري او نه هم خه بازارونه چې هغه او پلوري. نور حاله رجب الله الخیل په رپورت کې.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل:
نو د مړو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا سي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وار د خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي:
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي، د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي، خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې، نو سبزي ډېر خرابېږي.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل:
پکتیا مڼې سیدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته که څومره زحمت چې دوی بسلی ده یغمره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته پرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل:
د مڼو حاصلات سکل موږ هسې څومره زیات ده، همدا رقم د دې ګاونډي هیوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنه کومکونه ډیر کم دی. بهرنه ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزې ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیڅ کړی حق ورته ورکړي او ورته ورته کړی نه. دا به یو نو وخصل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه، چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي. نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی، که چرته بڑا انسانان بده باندې پویشی چه ده دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر صاحب، تاسو ډیره کی موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې او رنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شونه غواړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشر کوم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې نو برخې مونږ کېښودې د خپلو ملګرو ته ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ همدغه غذایي مواد وغواړو وریجې دا نور مسایل او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ او هغه کوم ډونر چې و هغه ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی نور ته ما زه ورته قناعت ورته ورکړم نو بیا ماته هغه خپلو ځوانانو زمونږ کوم مواسه کې چې ملګري د هغوی و چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړي وو او دا موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی دا کس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و د وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي د طرف نه واخیستل شي عکسونه ورسره ولېږل نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستي د هغې عکسونه ماته راولېږه هغه چېرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت النفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی د اجر ورته ورکوي دغه یو حدیث موږ اورېدلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت النفس موږ له منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمېر کسان د مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اے انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټینګ کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټینګ کړي او دا راټینګ کړي نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راټینګ کړي اے پروردګار د مال ته ور نه ځای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړي چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وشي امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې ور وشه ول شي او الله به ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی شي دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي جګه فقیر دی کونډه ده او بیوزل انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دغه خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یوه ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوې وي او هېڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانته در نه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه دمونږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره یې کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو، دغو فقیرانو، دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو، د مسکینانو، د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چېرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شي چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي او انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي. مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ ستاسو په هېواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار دپاره، د ځوانانو دپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي. خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته را پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي او په هېواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي. او کاري فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښیي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د سنور باندې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې په دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړې، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په پدې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نوې دي، زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هیواد کې، خلکو ته کارم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
شي؟ عقیده باندېم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردګار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپلو کورونو چارې، د خپلو دفترونو چارې سنبالوو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورته باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګری د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بڑا هم اچول، چې آیا دا غنی بڑا دی ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بېوزله انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کوم ران شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په آخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه، دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسال کړه او وخت لګلی وسره پادشاه او سره به کوم گاونډیان ته لګلی او هی بل ته لګلی او چې موږ کړه وخت شته او کورونه باندې سر دې پسر ته شو برته به خپل کور ته راغله او به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسان حقوق باید په کولاند نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کده شي په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ سره کول کمه چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبان او فقیران باندې الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل لرې چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنې قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم انا دوسته
قدر من دوستانو داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرزه کې چیست الله مال او ملګری
بس بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کس بوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم عشق نام رادا پاس پغام مسل کھم عشق نام رادا عالم زیست و روزگار کا زیتل خون جگر خم عالم زیست و روزگار کا زیتل خون جگر
دول سنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
شمیان په پریوش جانانا هم کو شمیان په پریوش جانانا سر لجنون پا ویران زک سر لجنون پا ویران چمائن پری وش جانا زک سر لجنون پا ویران زک سر لجنون پا ویران پوائل تل پیز رندانا یم ہو زک سرل کمجنون پا ویرانا یم زک سرل کمجنون پا ویرانا یم چمائن ظاہر بین میں پظاہر صورت غلچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو زک سر لجنون پا ویرانہ یم ہو زک سر لجنون پا ویرانہ یم ہو چمایا مجلس او د پمادي
دجے بسم دم لاستو دمانی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم سرلکمجنون پر ویرانا یم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم سرلکمجنون پر ویرانا یم چمائن پر چمائن چمائن پر پری وش جانانا یم سرلکمجنون پر ویرانا یم سرلکمجنون پر ویرانا یم سرلکمجنون